واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خان یم. پام وکړئ دې ساعت خبرونه ته. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا سلاکار رابرټ اوبراین ویلي چې روان کال کې له طالبانو سره یوې هوکړې ته رسیدل ممکن دي. ښاغلی اوبراین ویل که دغه هوکړه هم ونسی نو ولسمشر ترامپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمولو ته چمتو وي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال په بګرام او یډه کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي. بلې خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین وایي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې هوکړه بشپړه سوي او لاسلیک ته پاتې ده. ښاغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل چې د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې د مذاکراتو په ترڅ کې هوکړه بشپړه سوي. ښاغلی شاهین هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې د ایران او امریکا ترمنځ شخړو کې د سولې پر مذاکراتو اغېز سوی دي. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تمه لري چې په دې سره د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره سي. ایرانی اعتراض کوونکو پرون هم یعنی د دوشنبې په ورځ د درېمې ورځې پر لپسې ورځ مظاهره کړې او لارو کوڅو ته راوتلي وو. د مظاهرېچیانو د ایران پر حکومت اعتراض کوي چې ولې په اول سر کې دا نه منله چې د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه یې وشتلې ده. هغه ویډیوګانې چې د ایران نه خپرې سوي دي ښیي چې د دې هېواد امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو پر ضد له وسلې کار اخیستی، خو ایراني مقاماتو دا رپوټونه رد کړي دي. دغې الوتکې د وشتلو په نتیجه کې د الوتکې ټول 168 سپرلي ووژل شول چې په هغې کې د ایران، کاناډا، اوکراین، سویډن، جرمني، برتانیې او د افغانستان اتباع شامل ول. د ایران د اعتراضونو وروسته له هغه پیل شو چې حکومت وویل چې اوکراینۍ الوتکه د سپاهي پاسدارانو قواوو په تېروتنې وشتلې ده. د خبرو تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په ځینو سیمو کې په مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو او اوښکې بهونکو ګازو د کارولو رپورټونه ورکړل شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فارسي ژبه په دوو ټوټونو کې د ایران د حکومت په خلاف د اعتراضونو ملاتړ کړی دی. د دفاع وزیر مارک اسپر او نور حکومتي چارواکي هم د ولسمشر ټرمپ سره همغږي دي او د ایراني جنرال د وژلو د پوښتنو د ځوابولو په ځای د ایران د حکومت ضد اعتراضونو ته د پاملرنې جلبولو هڅه کوي. په کانګرس کې دیموکراتان او یو شمیر جمهوري غوښتونکي ناراضه دي او تور لګوي چې سپینې ماڼۍ په ایران کې د سلیمانی د وژل کېدو د توجیه لپاره د شواهدو په برابرولو کې پاتې راغلي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د لیبیا د سیال حکومتونو مشرانو پرون په ماسکو کې د سولې د خبرو لپاره غونډه کړې. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ملي یووالي د ډلې مشر فیضل سراج او د لیبیا د ملي اردو مشر جنرال خلیفه هفتر به په دې لیدنه کې ګډون وکړي. د روسیې او ترکیې مشران هم په لیبیا کې د امن لپاره په دې کوششونو کې ګډون کوي. په ترابلس کې د امریکا سفارت نه وایي د لیبیا په کورنیو چارو کې د بهرنۍ مداخلې له امله اندېښنه لري. ملګري ملتونه، د عرب اتحاد او اروپایي اتحادې د دواړو غاړو نه غوښتنه کوي چې د قدرت دپاره جګړې بندې کړي او اوربند ته غاړه کېږدي چې د یکشنبې په ورځ کې دي. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگتن.
د پاکستان د لاهور په ښار کې عالي محکمې پخوانی نظامی دیکتاتور جنرال پرویز مشرف د اعدام حکم ناقانونه بللی او لغوه کړی دی. محکمې پرون د خپلې پریکړې کې د ښاغلي مشرف پر ضد جوړ شوې ځانګړې محکمه د پاکستان د اساسي قانون خلاف وبلله او دغه پر ضد یې د دغې محکمې پریکړه لغوه اعلان کړي. په افغانستان او پاکستان کې یخنۍ، سیلابونو او بارانونو لږ تر لږه 450 کسان وژلي دي. د بلوچستان په ایالت کې چارواکي وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې لږ تر لږه 14 کسان د کوټو د بامونو د لوېدو له وجې مړه شوي دي. په پاکستان کې د اسرائیلي چارو ملي ادارې ویل دي چې په ټول هېواد کې 10 کسان مړه دي. چارواکي وایي چې د بلوچستان په ایالت کې د زیاتې واورې اوریدو له وجې لوی لارې بندې دي او په ځینو ځایونو کې تر 6 انچو پورې واوره شوې ده. د بلوچستان په کان مترزی سیمه کې د 300 څخه زیات کسان د لارو د وجو بند پاتې دي. په افغانستان کې چارواکي وایي یخنۍ او واورې اوریدو له وجې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. دا و خبرونه.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم در نوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنسرانه ای سازیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نسم غسارنې خبری خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر وایي چې د اعدام صلاحیت یوازې محکمې لري، پولیس دا حق نه لري چې څوک ووجني. زمونږ همکار خبریال ممتاز بهیر رپورټ را لګله.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د جنرال عبدالرزاق د پولیسو لو اکاډمۍ څخه د 1455 پولیسو د فراغت غونډه ته وویل قانون هیڅ امنیتی ځواک ته د چا د وژلو حق نه دی ورکړی او پولیس باید تر وروستۍ بریده د وسلې له استعمالولو څخه ډډه وکړي. هغه وویل پولیس باید په تدبیر سره ګام پورته کړي او خپل فکر او مغزو څخه کار واخلي تر څو د چا د وژلو مسؤل نشي. د اعدام حکم یوازې محکمه ورکولی شي. د افغانستان ایس امنیتی مسؤول د یو افغان د وژلو حق نه لري، قانون ورته اجازه نه ده ورکړې، اعلی سرقومندان مو دا حق نه لري. کوم مقدس یونیفرم چې تاسو په تن لري تاسو د اقتدار او درناوي وړ ګرځوي، او یونیفرم ته دا درناوی هغه مهال رامنځته کیږي چې خلک ووایي ستاسو کړنې عادلانه، کره او سنجیده دي. ښاغلی غنی وویل چې قانون پولیسو ته د وسلې د استعمالولو حق ورکړی دی، خو ټینګار یې وکړ چې پولیس باید د وسلې د کارولو اندازه په پام کې ونیسي. جمهور رئیس غنی دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تیرونۍ د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د کابل ښار په 11مه امنیتي حوزه کې پر یو کور د عملیاتو پر مهال د سیمه ییزو ځواکونو قمندان عامر ستار غوربندي په ګډون 15 تنه ووژل. ښاغلی غنی هم دا شان ټینګار وکړ چې د پولیسو دنده د قانون تطبیقول دي او د جګړې پر ځای باید د ځواکونو ته خپل اصلي دنده وسپارل شي. سرګند اړتیا ده جناب وزیر صاحب، پولیس چې په 13 کلونو کې جګړې ته سوق شوی وو بیرته د قانون د حاکمیت په لور سوق شي. د افغانستان ټولې امنیتي او دفاعي قوې په جګړه کې بوختې پاتې کېدلای نه شي. دا د جنرال عبدالرزاق د پولیسو اکاډمۍ څخه د پولیسو د فراغت یو ولسمه دوره وه چې پکې 1455 تنه پولیس افسرانو له 4 کلنۍ زده کړې وروسته په رسمي ډول دنده پیل کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په دې غونډه کې وویل نوي فارغ شوي پولیس افسران به د کابل په 2 حوزو او یو ولسوالۍ کې پر دندو وګمارل شي. د کابل د امنیتي پلان له مخې او د ډاکټر صاحب محب په لارښوونې موږ د دې دورې فارغان په کابل ولایت کې او په ځانګړي ډول په 2 حوزو او یوې ولسوالۍ کې تعین کړي دي. ښاغلی اندرابي دغه راز په کابل کې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې او د پولیسو د امنیتي حوزو د نوې طرحې یادونه وکړه او ویل چې د کورنیو چارو وزارت د قرارګاه 1200 منصوبین یې د دغه طرحې د پیاوړتیا لپاره توظیف کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1200 FM 100.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د مسافرون کې الوتکه درا غرزیدون وروسته په ایران کې د حکومت ضد احتجاجونه پیل شوې. خبريال هنري ریجول رپورټ را لګل تاسو ته دراورو.
وروسته له هغه چې حکومت ومنل د اوکرين مسافرون کې الوتکه د چهارشنبه په ورځ راو غرزوله، 1300 سپارلي پکې ووجل شولې. ایرانی احتجاج کوونکي د تهران او نورو ښارونو لارو کوڅو ته راووتل چې دغه مظاهرو یک شنبه دوهمه ورځ وه. حکومت ان په خوا ټینګار کوي چې په توغندي باندې د الوتکې راغورځول د لویدیځو ملکونو پروپاګند دی. د ایران حکومت نو اوس له خارج او داخل دواړو نه د فشار سره مخامخ دغه احتجاج به په سترو مظاهرو بدل شي یا نه. احتجاجونه د شنبه په ورځ په تهران کې پیل شولو ځکه ویرونکي د ایران په واکمنانو باندې په غوسه شولو. د ټولنیزو رسنیو د غوښتنو په ځواب کې احتجاج کوونکي د شنبه په ورځ راووتل، د استعفا کولو او مرګ په دروغجنو شعارونه ورکول. د پایتخت په ټولو چوکونو کې ضربتي پولیس ځای په ځای شوي وو. ویډیو چې ټولنیزو رسنیو پوسټ کړې د امریکا غږ کې شوی دی چې د الوتکې د راغورځولو مسؤلیت یې نه و منلی. د تهران اوسیدونکې زهرا رازغی وای زه ویل شم چې په تیرو درو ورځو کې له پیښې نه انکار کول او دروغ پټول د کورنیو کړاو او درد زیاتوي. د پیتخت تهران بل وسیدونکو سعید ویل زمون مدوات کوشش کوي چې د خپل غټو اساسي دلیلونو لکابل دغه موضوع یو تخنیکی پیخه وخی، مګر ورستی پر مختګ لوبه بدل کړه او دوی ضرور اړخته وویل. د برتانی سفیر د شنبې په ورځ د یولنډ وخت لپاره بندي کړی شوی و او دی وایي د الوتکې د قربانیانو د یاد په غونډه کې ګډون کوو، مګر کله چې احتجاج پیل شو غونډه یې پرېښودله. د حکومت پلوي مظاهره چیان د شنبې په ورځ د برتانیې د سفارت بهر راټول شوي وو، د ده د اخراجولو غوښتنه یې کوله. او د ایران حکومت د دښمبي پوره احضار کړ چې معلومات ورکړي. برتانیا وایي د ده بند کېدل له بین المللي قوانینو نه سرغړونه ده. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په ټویټر کې د حکومت ضد مظاهرو ملاتړ وکړ او تهران ته د هغه څه په خلاف خبرداری ورکړ چې دی ورته د سوله ییزو مظاهرچیانو بل عام قتل وایي. د فارس خبري اژانس ویلي مظاهرچیانو د قاسم سلیماني پوسترونه وشلول چې یوه هفته پخوا د امریکا د ډرون په حمله کې وژل شوي وو او د امریکا په خلاف احتجاجونه راوپارول. ایران د هغه د وژل کېدو په ځواب کې دوه نظامی مرکزونه په توغندۍ وویشتل چې امریکایي او لویدیځي قواوې پکې دېره دي. ایران څو ساعته وروسته د اوکراین جیټ الوتکه د تهران له هوایي میدان له پرواز نه وروسته صحوان راوغورځوله. د ایران پاسداران انقلاب عمومي قومندان جنرال حسن سلامی د شنبې په ورځ پارلمان ته وویل
ما در جنگ با امریکا بودیم و هستیم.
موږ د امریکا سره په جنگ کې یو او موږ لا تر اوسه ورسره یو. موږ د دغه هیواد عسکر یو او موږ د دغو خلکو فدایانو. په خدای قسم چې ما هیله درلودله په دغه الوتکه کې وې او د دوی سره غورځېدلی او سوځېدلی وې، مګر د دغې تراژیکې پیښې شاهد نه وې. داسې ښکاري چې د ایران حکومت د یوې ستونزې نه بل ستونزې ته رغړي. لومړی امریکای لوړ رتبه جنرال وژد او وروسته بیا په توغندي باندې د الوتکې د راغورځولو په ارتباط د نړیوالې غندنې سره مخامخ شو. ایران اوس خپل خلکو د فشار سره مخامخ دی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د کینیا پولیس وایي چې د ملک په شمال ختیځ کې په یو خونځي باندې د الشباب د شبکې ملیشو حمله کړې وه او درې استادان یې وژلي دي. پام وکړي، د نایروبي نه زموږ د خبریال محمد یوسف رپورټ ته زموږ همکار سید سلیمان شایدر ته دراوروي.
د کینیا پولیس وایي چې وسلوالو کسانو دغه درې تن استادان د سومالی سرحد ته نږدې په یو خونځي باندې په برید کې وژلي دي. د پولیسو نتاق چارلس الدین وایي دا شباب مشکوک ملشو د پولیسو په یو پوځي باندې حمله کړې ده، خو په دغه حمله کې څوک زخمي شوی نه دي. هغه وایي نن سهار په 2 بجو وسلوالو کسانو چې ګمان کیږي دا شباب ملشو به وي په یو ابتدایي مکتب او د پولیسو په یو پوځي حمله کړې دي او وروسته درې تن استادان ووژل. د غسیمې د معرفت دفتر مشر خدف شیخ وایي چې په مرکزی بازار او د پولیسو په یو دفتر باندې هم حمله شوې دي. دغه وسلوالو کسانو په یو مکتب هم حمله کړې ده. اولته هغه استادان بنخه کړل چې مسلمانان نه وو او وروسته درې تن استادان وژلي او یو ټپي کړی دی او د دغه خوندي پاتې استادان ته هدایت ورکړ شوی چې د ګراسیا سیمې ته لاړ شي. د دغه محل د شورای وغړي حسن عمر ویلي دي چې په ګراسیا کې د ټولو نه محفوظ سیمه د بورا ده او دغه استادان اوس مهال دغه سیمې ته استول شوي دي. د جنوري په 1 نیټه په یو د خوندي د شباب د ډلې د ملشو په یوه حمله کې څلور تن شاګردان وژل شوي او څلور نور زخمي شوي. خلک د سیمې په محلي پولیسو د دې ملامتیا چي استادانو او د خونځو حفاظت ته چندان توجه نه کړی، لکه د ګراسیا د سیمې د پولیسو کمشنر وایي چې خلک باید پولیسو ته د دې وسلوالو کسانو په اړه معلومات ورکړي. د وسلوالو کسانو غواړي چې کینیا باید د سومالی نه خپل اسکر وباسي. د کینیا اسکر په سومالی کې د شباب د ډلې په ضد په مبارزه کې حکومت سره
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا په لویو ښارونو لکه واشنگتن ډی سی او لاس انجلس کې ایرانیانو د جاز د پیښې د قربانیانو په یاد شمې بلی کړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
امریکا کې د میشتو ایرانیانو یو کوچنی ډله د یک شنبه په ورځ په واشنگتن کې سره راغول شي. دوی په ایران کې د اوکراینی الوتکې د وشتل کېدو لامل د یو سلو شپږ یا مسافرو د وژل کېدو او د نوومبر په میاشت کې د تیلو د بیې د زیاتوالي پر ضد په مظاهرو کې د څه باندې زرو کسانو د وژل کېدو په یاد شمې بلې کړې وې. یو شمیر مظاهره کوونکو امریکا غږ ته وویل چې د الوتکې پر ویشتلو د ایراني چارواکو اعتراف د حکومت پر ضد د خلکو غوسه راپارولې ده.
خلک د ایران حکومت نه غواړي او جنرال قاسم سلیمانی یو طرحګر دی. تاسو پوهیږئ په ایران کې که څوک ووټونو ته وځي ښایي زندانی شي، ښایي ووژل شي. دا خلک ډیر زړور دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشنبه په ورځ په فارسي او انګلیسي ژبو ټویټونه ولیکل او له مظاهره کوونکو څخه ملاتړ وکړ. واشنگتن کې معترضینو د ترامپ دا کار ستایل ده.
هغه مهرباني کړې چې په فارسي یا انګلیسي ټویټ کړی، خو موږ ورته وایو چې جګړه نه غواړو.
په لاس انجلس کې هم غنو خلکو مظاهره وکړه او د ایران پر وړاندې د امریکا د هر ډول پوځي مداخله پر ضد شعار ورکاو. په کاناډا کې چې و 50 اتبای د لوټکی د لویدو په پیښه کې وژل شوی، څنګه چې 2000 کسانو پرون د ویر مراسم جوړ کړی و.
زما کورنۍ تباه شوه، هغوی خپل یو ډیر نږدې سرپرست له لاسه ورکړل. زما د خپلې کورنۍ میرمن او دوه ماشومان به څنګه ژوند کوي؟
د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو غمجنو خلکو ته ویلي چې هغه به د الوتکې د ویشتل کېدو د قضیې په څېړلو کې د عدالت او حساب ورکولو لپاره هڅه وکړي.
We will continue to work with our partners.
موږ بل خپل شریکانو سره کار ته دوام ورکړو، خو یقیني کړو چې رڼې او بشپړې چېړنې کېږي. غواړم ټول کورنیو او کاناډایانو ته ډاډ ورکړم چې موږ به تر هغو آرام و نه کړو چې جواب مو اخیستی نه وي. موږ به آرام کیننو څو چې عدالت او حساب وشي.
همدارنګه په اولمپیکي لوبو کې د ایران لمړنۍ خزینه لوبغاړي کیمیا علیزاده وایي چې د تل لپاره خپل وطن پریښی ده. هغه ویلي چې د ایران په سیاسي نظام کې بې عدالتي او منافقت شته او لوبغاړي د سیاسي موخو لپاره استعمال او ټکول کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د کندهار سیمې چارواکي وایي چې په دې ورستیو کې ورختونو ځاني او مالی تاوانونه رامنځته کړي دي. عزیز الله پوپل رپورټ شاله.
د کندهار ولایتي مقامات وایي چې د تیری ورځې په ورختونو کې ټول ټال اته تنمړسوي او اته لسنه نور ټپيان دي. د کندهار شهر په نهم ناحیه کې د اوبو لکبل د کور د نړیدو په پیښه کې د دې کور د درې ماشومان مور میرمن مړسوي او یو ماشوم انجلۍ ټپي ده. د کور غړي د پیښې کیسه داسې کوي.
ایا وانجلی چې مور ورده ور راوکشه لغه ژوندۍ و ټپیده او دا بل اجزا کې د مخبل ور سره وکړه پر دغه ځای باندې پر تاوه چې مخبل ور سره وکړه بس دغه څه ود او هغه او پاتس ولا بس چې په خلیه کې مور سره هغه شي
د دې سیمې د اوسیدونکو ټول کورونه خامدي او استوګنې هم غریب کار خلک دي. ځای اوسیدونکو وایي چې ک اورښت نه وای درېدلې نو لوی ځانونه به په سیمه کې نور هم رامنځته کړي وای.
د کندهار شهر د شمال برخه د نهمی ناحیه مربوط ساحه ده. په دغه ساحه کې تجر پوری د کندهار د شمالي ولسوالیو غوراک میانشین خاکریس په ګډون د گاونډي ولایت اوروزګان اوسیدونکو اوسیږي. دا ساحه تجر پوری غریب نشینه ده او د کیکان د پرونی سیلاب لکباله په دغه کور کې مرګوب لرمسته سوی ده. ځای خلک وایي چې ک اورښت نه وای درېدلی بیا به هم تر دې اضافه زیانونه رمسته سوی وای.
کنی چې باران ډیر سوی وای دغه البوم د درېدلې وای خساري او تاوانونه به تر دغه ډیر سوی وای.
بلی خواته د سیلاب له ممکنه خطراتو څخه د جغورلو په موخه سلګونه کسان په موکتی ځایونو کې ځای په ځای سوی دي. د هغه سلګونه سیلاب ځپلي کسان دي چې لغپل کورنوي سره په موکتی اسوګن ځای کې ځای په ځای سوی دي. دوی د تیری ورځې د اورښتونو لکبل د ژوند تیرولو ډیر امکانات هم له لاسه ورکړي.
کړه د کورونا مو نړې د ګرد سره نو نړې د پکړه بخونه مې وبرانه نه وتی شنه مده خټ سره وکشه کړه درته نه جوړ دي.
سیلاب ځپلي کورنۍ د یخنۍ په واجه د ماشومان او روغتیا ته ډېری اندېښمنې دي. دوی زیاته یي چې لغپل کورونو څخه د راوتلو پر مهال سړې هوا غني روغتیاي سنځي ورته پیدا کړې دي.
څه په کوټه مو نړې د لخونی مو راسترې سو خونی مو ګرد خوشتې دي هر څه ته مده کښنه شان ته مزوراتي.
د روغتیا سنځو د حل په برخه کې د کندهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر مساجان سلطانی وایي چې روغتیا کارکونکو د سیلاب ځپلو کورنوي د روغتیا سنځو د حل لپاره ځانګړي تدابیر نیولي.
او خاصتا د سینې بغل او د زکام ډېر احتمالات سره یعنی هغه تنفسي امراض چې د هوا د ککړتیا یا د یخ د وجه څخه راځي د هغه مرزانو احتمال ډېر سته.
کندهار په موسمي لحاظ د هوا د نورو برخو په پرتله تود هوا لري، خو سرنۍ ژمی د اورښتونو له کبله سوړ دی. د غراز د دروان ژمی د اورښتونو په واجه لومړنی تلفاتی چې په لومړی میاشت کې رامنځته کیږي.
د کزابل، تخار، د کهرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه
از ګل رپورټ را لګلې زمين مومندي د تر اوروي
پیغام وکالان په خوانه جمهور رئیس مشرف د درو قاضیانو په خاصه محکمه باندې اعتراض وکړ چې د دسمبر په میاشت کې محاکمه شوه او د هیواد د اساسي قانون د لمنځه وړلو په خیانت متهم شو. د پاکستان د قوانینو په اساس دغه سپکاوی سزا اعدام ده. ناروغ په خوانه ډیکټاتور چې په خپل خواخه په دوبی کې د تابعیت ژوند تیروي دغه پریکړه وغندله او وایي دا د شخصي غچ اخیستنې په نتیجه کې شوې ده او بیل د یا د مدافع وکیل اجازه نه چې د په غیب کې شوې ده. سترې محکمې د دوشنبې په ختیځ ښار لاهور کې د مشرف غوښتنې ته ځواب ووایه او پریکړه یې رد کړه. حکومتي څارنوال اشتاق خان وویل د محکمې حکم غیر قانوني دی. د مشرف مدافع وکیل وروسته خبریالانو ته وویل محکمې د ده د موکل په باره کې پریکړه رد کړه. د بی سابقه اصلي پریکړې له مخې چې په مشرف د اعدام سزا خېژول شوې وه قوي پوسته ټکان ورکړه چې په پاکستان باندې د دغه هیواد د تاریخ نمایي د کودتاګانو له لارې حکومت کړی دی او په غیر مستقیم ډول حتی د ملکي حکومتونو په وخت کې په سیاسي چارو مسلط دی. مشرف په 1999 کال کې د سپین کودتا له لارې قدرت ونیو. دغه اقدام د لپاره لاره هواره کړه چې د پاکستان جمهور رئیس په داسې حال کې چې د پوز مشر هم و. د مشرف د خیانت په باره کې محاکمه شپږ کاله پخوا پیل شوې وه. په هیواد کې د اضطراري حالات د اعلانولو نه وروسته په 2001 کال کې اساسي قانون یې وځنډوه چې کوشش یې کاوه په قدرت کې پاتې شي. ده د قاضي القضات په شمول لوړ رتبه په کور کې نظر بند کړل چې د ده د واکمنۍ خلاف و. مشرف وروسته د پوز د مشر په حیث استعفا وکړه او په 2008 کال کې جمهوري ریاست پرېښوده او له دې نه ویرېده چې د پاکستان نوی انتخاب شوی پارلمان به یې استعزا کړي چې اکثره له سیاسي ګوندونو نه جوړ شوی و او د ده د واکمنۍ ضد و.
رادیو آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
وچکالی، سیلابونه او نور طبیعي آفات هر کال په افغانستان کې د خلکو ژوند ورانوي. په موکړه د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د المان د پوهنتون د استاد محمد عاصم معیار سره ایوې مرکې ده.
په عمومي توګه به وي چې د افغانستان کې اقليمي ستونزه څه ده چې هر کال عام ولس په کې ډیر کړهونه ګوري او ویني؟
اقليمي ستونزه خو د طبیعت په پروسو کې تغیر تغیرات ته ویل کېږي. د هغو له امله بارانونه او طوفانونه دا څنګه ډیریږي. خو اصلي ستونزه دا ده چې موږ خلک متضرر کېږي هغه د دغو پروسو په مقابل کې د مقاومت نشتون دی. یعنی موږ ډیر آسیب پذیره یو. د مثال په ډول که درته ویم، موږ ودانۍ یا کورونه ډیر ټیټ کیفیت او خام مواد نه جوړ شوي دي. په همدغه امله دي چې د په اسانۍ سره د اوبو او د لږ باران یا د سیلابو له امله تلفات د موږ لوړیږي. نو اصلي علت یې ټیټ کیفیت او د ټولنې د وګړو لږ مقاومت یا په انګلیسي کې ورته ریزیلینس وایي. نو دغه علت دی چې موږ تلفات په دغه پیښو کې لوړ.
بالکل پوه شوم. راپورونو کې تاسو اورئ چې هر ځای سیلابونو کورونه وړي دي، مثلا ځمکې ورانې کړي دي. په دومره وچکالی ځپلي سیمه کې چې هغه د افغانستان دی تر ډیره، دا د سیلابونو دومره اوبه د کومه کیږي په دې کې؟ خیر،
سیلاب او وچکالی د طبیعت او د اقلیم دوه برخې دي. یو که چیرته نه سیلاب نشي، معمولا نورمال کارونه موږ ډیر کم لرو. په افغانستان کې ډیر وخت یا سیلابونه وي او یا وچکالی وي. خو اصلا هدف دا دی چې موږ ټولنه په دغه دواړو پروسو په مقابل کې لږ مقاومت لري، نو په همدې عمله زر زیانمنه کیږي. کنه دا اوسنۍ پیښې چې دي دا دومره لوړې او لویې نه دي چې د زیانونو سبب شي. په همدې خاطر اوبه زیاتې شوې نه دي. اوبه د نورماله کچه دي. پخوا هم دومره ورښتونه کېدل، خو اوس ته موږ علت دا دی چې کورونه په داسې ځایو کې جوړ شوي دي چې هغه د سیلابونو له تهدید سره مواجه دي. دغه دی اوبو دی جریان او دی سیلابونو دی تهدید دغه چیزونه دی په پام کې نه دی نیولې چې لمده عمل اوس تلفات لوړ
یعنی او به خې چې لیک دا پختنه بیرته د سره لیک سره په بل بڼه وکم یو خدای دې چې خلکو مسولیت دې چې څنګه ځانو چې مجبوریتونه ټول پويږي چې اقتصادي او اجتماعي او امنیتی مشکلات به ولري مسله دا چې په ډیره وچکالۍ کې چې کله باران کیږي دا د باران او دومره شدید سیلاب جوړي دغه سیلابونو د مخنیوي یا د اوبو د مهار کولو لپاره کوم طرحه یا پروګرام یا نظریه لري چې حکومت څه وکړي یا مؤسسې؟
او بالکل ستونزه دلته ده چې سیلابونه په دوه رقم دي. یو دا چې د سیندونو سیلابونه دي هغه په افغانستان کې دومره تلفات نه لري، خو آنی سیلابونه یا فلاش فلاش چې ورته وي هغه دائما په یو وخت کې او خاص په افغانستان غونډې یو وخت کې تلفات رامنځته کړي دي چې دغه کنټرول سیستمزمن کار دی، ځکه اوس د بارانونو او ورښتونو چې دي د مجموع کې شدید شوی دی نسبت په خاطر د اقلیمی بدلون دی په لامل نو پام دی اساس سیلاب راوځي. نو د خطر هغه دا چې اوس دولت یو پروګرام پیل کړی دی چې هغه د استنادي دیوالونو د سیندونو لپاره جوړ کړل، همدارنګه د پورته سیمو کې کوچني بندونه چک ډیمونه جوړ کړل، خو هدف دلته و چې د چک ډیمونو پروګرام لږ نو وخته پیل شو، یعنی تر اوسه پورې هغه پلی شوی نه وي او هوا سړه شوه دی ونه شي کولای چې هغه چک ډیمونه جوړ کړي. که چیرته دغه پروګرام ته پراختیا ورکړل شي پرتونکي کې به ان شاء الله موږ دغه ستونزو یو څه مخنیوی کړی وي. زه چې د مسؤلینو د وزارت د اوبو انرژي سره په تماس کې یم، هغوی راته ویلي چې دوه پړاوه دي استنادي دیوالونو بشپړ شوي، خو د چک ډیمونو طرحه یو څه وروسته شوله او هغه تر اوسه پورې نه ده پلی شوې. نو په همدې اساس پرتونکي کې امید دا شته چې د دغه تلفاتو مخنیوی په دې توګه هم وشي.
ا دې اقل په دې هیله چې دغه طبيعي آفات دینه ولس بچي او برعکس د دې وبونه ګټه واخل شي. محمد اسم مایار صاحب کورم ودان ډیر تشکر چې موږ بلنه منلې او داسې مهم معلومات هم شریک کړل.
سلامات اوسئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
درن رهار په پینځو ولسوالیو کې قومي خلکو پریکړه کړې چې په ودونې کې به موسیقي نه غږوي. په موکړې دې رپورت تا
ل جګړې تازه را وتلې ولسوالیا چین په کوي کې دا ډل زلمی د خپلې وامزولي د واده خوخي تراټول دي، خو د خادي داش په به ټنګ ټکو را سباشي ځکه قومي خلکو په لسګونه زر افغاني ناغه تړلې. خې خواته اخولې په سر د واده زلمی ګلزارم لیکلیوالو سره په ادي پینډه کې ناشته همزولي وایي لناغي نه خبر ځکه نو د واده شپې لخاره کلی تراوړه.
زب دې دراغلم چې دلته محلي پروګرام ټنګ ټکو ور وي چې اوس راغلم نو دلته مې د الکار نه پښتنه وګړه دوی چې په دې ټنګ ټکو ناغه تړل شوی تاسو کدلې سم نشته ساده پروګرام نه.
خو ځینې ځایي خلک ظاهرا له دغې پریکړې خوشاله وو. د شینوارو په 15 ولسوالیو کې قومي خلکو فیصله کړې چې په ودونو کې د ټیپ غږول د سندرغاړو راوستل او سندرو ته نڅا بند اعلان شوی او که څوک سرغړونه وکړي نو له 20,000 نیولې تر 50,000 افغانۍ ناغه کیږي. خو جالبه دا ده چې د شینوارو د همدغه سیمو ډیر اوسیدونکي د ناغې له ډاره د واده له زلمي سره غازی امان الله خان خارګوټي ته ورځي، سندرو ته ناڅي او د خادۍ نمانځنه کوي. د موټر په سر لاسپیکر تړلی او د هغه کس په واده کې خوخي کوي چې اوږده کلونه ترکیه کې په مزدورۍ پسې ورکو.
اول کې خو دغه شپږو میاشتو مخکې هلته داعش ډېر زیات او داعش د یاري او د طالبانو د یاري موږ نشو کولی چې خوشي خوشحالي ولمانځو. اوس چې هغه ورک شو قومي پاڅون وشو، قومي پاڅون په دغه خط کې مو لیکل چې خوشحالي بلته نه لمانځي ځکه چې قومي اختلافات منځ ته راځي. او جریمه په لګولي 50,000 افغانۍ ویل کار چې خوشحالي ولمانځله 50,000 افغانۍ جریمه بور کوي.
دول لپاره به کار کوي د سچې نسیخ وسوځي او نه کباب.
دلوریدن کو تاسو د امریکا غږ شنا رادیو زموږ سره نه خبري خبرونه واوریده. په دې هیله چې زموږ خبرونه به یو اوریدلې وي د دری برخي خبرونه اوریدل مپاتې کوي. د خدای په امان.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام، شیلا سمیستم با